السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی خبرونه هم تاندې څنګه او ورپسې هم درسي سات لیاده ما باسي چې د لسم یو لسم او د لسم ټولګي یو ځلکونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي خو دا خبرونه لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې ملګرو ملتونو یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې خبرداري ورکړی چې که لازمي مرستې ورسره ونه رسیږي افغانستان کې به میلیونونه کسانو ته د مرستې رسونې چارې وځنډیږي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هغو پیسو چې دوی د روان 2023 کال لپاره په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره غوښتي یوازې نږدې 15% ترلاسه کړی دی. او چا ویلي چې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو لستر او سخت بشری بحران سره مخامخ دی. د ادارې خبرداري ورکړی چې فوري مالی مرسته ورسره ونه شي خطر شته چې په افغانستان کې میلیونونه کسانو ته حیاتي بشری مرستې ودرېږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام هم ورته خبرداري ورکړی و. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د ارزونو له مخې په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره سږ کال بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د بلخ د امنیت قومندانۍ ویاند وایي مزار شریف ښار ته نږدې په نهر شاهي ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات د داعش د شپږو غړو په وژلو پای ته رسیدلي دي. محمد آصف وزیري تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په نهر شاهي ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای عملیات وکړل. د دې نښتې په ترڅ کې طالب ځواکونو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه څه ونه ویل. د راپورونو له مخې د طالبانو او داعش ځواکونو ترمنځ د نښتې څو ساعته دوام وکړ. په وروستیو کې په مزار شریف کې د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو دا څویمه پیښه ده. د تیر خود په 13 د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل د وزانمرګ بریټ په نتیجه کې په خپل دفتر کې وژل شو او مسولیت داعش پر غاړه واخیست. تر دې بریټ دوه ورځې وروسته پر تبیان فرهنګي مرکز هم په مزار شریف کې بریټ وشو چې مسولیت داعش ومانه او هلته هم درې کسانو وژل شول او 15 نور ټپیان شول چې تر ډیره خبریالان او د رسنیو د څانګې کارکونکي وو. د بریتانیا د پارلمان د ولسی جرګې دفاعي کمیټې له خپل حکومت وغوښتل هغه درسونه چې په افغانستان کې له شل کلنې جګړې زده کړي تدوین او پارلمان ته وړاندې کړي. د بریتانیا د پوځي څېړنو د ویبپاڼې واول روم د راپور له مخې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې تر دې وړاندې په یو راپور کې چې له افغانستانه وتل نومېده په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو اوږد او ګران تمام شوی حضور ته په کتو ویلي و چې د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې پر ښکېلتیا څه باندې 20 میلیارد پاونډ ولګېدل. نو په کار ده چې په دې اړه کره او رښتینې کتنه وشي. د فاریاب ولایت د اندخوی د ریل لارې تمځي ته د برېښنا ستنې ورسول شوې. د طالبانو د حکومت د ریل لارو د ادارې ویان سمې دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې پای ته ورسیږي شاوخوا 8 میلیونه و درې سوه زره افغانۍ لګښت راځي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن سه شنبه په نیویارک محکمې ته حاضریږي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو واکمن یا پخوانی ولسمشر د جرمی قضیې په تور محکمې ته حاضریږي. د راپورونو له مخې ښاغلی ټرمپ هم نیویارک ته رارسېدلی او په نیویارک کې پولیس هم د احتمالي مظاهرو د مخنیوي لپاره په کلکو امنیتي تدابیرو بوخت. زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ خبرونه مو واورېدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. آزادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. د خپرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې او د غراز د درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کیمیا مضمون پکې تدریسېږي. خو لنډې خبري برخې ته راځو. ملګري ملتونه وایي چې د سږ کال لپاره افغانانو ته د بشري مرستو په خاطر د غوښتل شوو پیسو نږدې 15% ورکړل شوي، خو دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه افغانان په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له یوې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی او لبل خوا وچکاله یو د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کړی چې ورسره بشرین اورین لا هم پراخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ارزونې لمخې په افغانستان کې سګ 2023 کال کې څه باندې 28 میلیونه کسان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو یو شمېر مستحق کسان وایي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کېږي او یوازې هغو کسانو ته رسیږي چې واسطه ولري. دا چې دغه شکایتونه څه دي او د ملګرو ملتونو اندېښنې څه دي، تفصیل به د اسمت ساروان په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2023 میلادي کال کې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نږدې 28 میلیونه او 3 لک افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې پر اساس د دغو څه باندې 28 میلیون تنو په منځ کې 18 میلیونه له شدید لوږې سره مخامخ دي او 18 میلیونه په استراري ډول خوړو ته اړ دي. او چا پرون دوشنبه په خپل راپور کې ویلي چې پیپل ان نیټ مؤسسه د اروپای اتحادیه په ملاتړ د افغانستان په میدان ورتک ولایت کې د خوراکي امنیت او بو تغذیه نظافت او پاک او بو پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام پر اساس د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې ستونزې خوراډی لري او د خپل ژوند ضروري اړتیا ورشان نشي ترلاسه کولای. ازادي رادیو ته د اکثرو اوریدونکو د پیغامونو موضوع بي وسلي او د مرستو لنه ورسېدو څخه شکایت وي.
د مرستون دو یعنی د دې چې دي بس د مور د مېریا چلن کې چا چا وسړې ورته پګوت کوي هغه ته ورکی چې د ماشام د نه لري هغه ته نه ورکی چې ټکټرانو مټران چلیږي او چا ور وښوي هغه ته ورکی.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ل دلارام لسوالي څخه مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه د مرستې ټولي چې کوم راځي د وطن ملکانو ته ورکول کیږي د وطن ملکان بیا پر خپل خیر او خاله باندې ویشي.
من ولایت کې کېول سوالي چې مې اړ کني وایي دا د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کاټ وشي ورته ورکی بل سړی کې پر خوانو جوړنی ورکی.
او چا په خپل راپور کې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سرې کلا د یو اوسیدونکو چې اید محمد نومیږي د ژوند سختو شرایطو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې نوموړی څلور لوري او دوه زامن لري او د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ پیدا کون کوي، خو د بچکالۍ لپاره خپل پټي حاصل نه دی ترلاسه کړی او دا په داسې حال کې دی چې سرشنۍ ژمی خورا سوړ او سخت وو. او چاته یو 50 کلن اید محمد ویلی یوازې کلکه وچه ډوډۍ په مشکله پیدا کولای شوی او په هغه د او ماشومانو گزاره کړی دی. دای وای چې دای هم خپلوانو په اخیستو پور پیسو مونډلی چې اوسې پور برته پرې کولای نشي. اید محمد وای چې یو څوارلس میاشتنی ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی ځکه چې خواړه نه ورسی شي. د اوچا د راپور لمخې اید محمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اروپایي اتحادیې د مرستې مستحق ګڼل شوی. د ته تر اوسه پورې 2,500 افغانۍ ورکړل شوی چې غوړي اوړه وریجي لوبیا او چای پرې اخیستی او خپل کورنۍ له ژمي پرې روغه راایستلې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویب پانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه ته سر ورخکاره کوي. په فیسبوک کې هم چې میلیونونه مینوال لري تاسو له تازه خبرونو او راپورونو خبريږي. پر ټوئیټر او انستګرام او ټلګرام چینل هم ازادي رادیو خبرونه لري. یو غیر انتفاعي موسسه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دریو برتانویانو د خلاصون په اړه خبري کړی دی. دا مساوی غالبا دا کسان په دې خاطر نیول شوی چې په خونه کې یو تومانچا موندل شوی، خو هغوی د تومانچې رسمي جواز لري نو تمه لري چې طالبان به دا کسان ژر خوشی کړي. البته دغه موسسه په وینا دوی یوازې د دوو کسانو په اړه خبرې کوي، خو دریم کس چې خطرناک ګرځندوی بلل شوی هم د طالبانو لخوا چې بریتانوي وګړی دی توقیف شوی. تفصیل په دې راپور کې.
یو غیر انتفاعي مؤسسه چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د دوو بریتانیایانو د خلاصون په اړه خبرې کوي، وایي چې د نیول شویو کسانو روحیه ښه ده او دوی هیله لري چې ژر به خوشی شي. د بریتانیا میشته بریزډیم نتورک په نوم د مؤسسې شریک مؤسس سکاټ ریچارډ بریتانیایي رسنوی ته پرون دوشنبه وویل در پینزوس کلن کیفن کارنوویل او یو بل بریتانیایی چې په کابل کې د مرستندویانو د یو هوټل منیجر و د سوې تفاهم په خاطر نیول شوی دی. د بریتانیا د نیشنل رسپانې ته وویل فکر کوي چې د طالبانو استخباراتو د چا دا کسان ورشوولي او هغوی د جنوري په 11مه په کابل کې د دوی هوټل دریا ویلج ته ورغلي او نیولې دي. سکاټ ریچارډ هم دراز ویلي چې د طالبانو استخباراتو د دوی په خونه کې یو تومانچه موندلې چې دغو کسانو یې جواز درلود. د زیاتوی هر څه یې تایید کړي، د جواز موجودیت یې تایید کړی چې د کورنیو چارو وزارت ورکړی دی. ریچارډ وای د دواړو روحیه ښه ده، تر دې دمه ورسره ښه چلند شوی او اجازه ورکړل شوې چې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړي. د دریم نیول شوي بریتانیایي په اړه چې مایلز راتلج نومیږي او ویل کیږي د سفرنو لیوال ځوان دی، د جالبو ځایونو ویډیوګانې خپرولې. راتلج عموما لري او خطرناکو سیمو ته سفرونه کوي او د خپلو سفرونو یونلیک او ویډیو خپروي. راتلج تر دې په خو هم افغانستان ته تللی وو، خو د 2021 په اگست کې بریتانیایي پوځیانو له افغانستانه وویست. سکاټ ریچارډ وای د نیول شویو بریتانیایانو د توقیف تورونه څرګند دي، خو د ګمان کوي چې شایي اصلي تور به دا وي چې ولې تومانچه لرله. د په عین حال کې ویل چې په پوره ډاډ ویل شي چې دا کسان د سوې تفاهم له کبله نیول شوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن ویلي چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د درې بریتانیایانو د خلاصون لپاره په خبرو بوختي، خو دې نه دی ویلي چې له چا سره خبرې کوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې سخت هڅې کوي چې په افغانستان کې له خپلو نیول شویو اتباعو سره قونسلي تماس ونیسي. طالبانو تر اوسه پورې د دغو کسانو د نیولې په اړه څه نه دی ویلي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې ځوان چې دای باید خوشاله ووسی کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه یم، اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې کنه په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې زیاته زیاتې دي خپل واده کې د خانې کار یو 8000 روپۍ په معاش اخلو دا نشي به تاسو کولی چې د کور خرچه پوره کړئ خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړي وسه وړي وسه چای وړه دا چې وړي وسه 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې مس د اقتصاد نیګانه وزنه ده اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد کې کنه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو به کوم چې نشم خو زه ته زیات را چوم چې دا خرڅ وسن خلاص سم څنګه نه خلاصم زه ته زیات بوج را باندې چې واده نه کړم ده کوټه باندې کوي یو لکه دې دې 15000 روپۍ لګولې دي دا ته ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډېر زیات ده
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زمو په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داس حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سې دي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، یا مثلا سره زرګ دي له اندازې زیات، یا مثلا شرط دي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا د دې میلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر میلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په جای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یې د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفه سي په کې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنې په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، باید یو لاک یو نیم لاک روپۍ بیا وټاکل شي. کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینیم انډغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي، ورونه دي خارج ورکو ته چلته پیسې ګټم په لار کې، څوک در شغله نه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو لو ان شاء الله بل لو شي، بس ختم شي بچلګان د پیسو لپاره. بس ودو کې باید کم خرچه وشي، لاس بوجي وریځ څوک پخې باید پنځه بوري پخې کړي، لاس ملوه خاړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي د دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولوروسې ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کوم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي، ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی، دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کیږي، د خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کیدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي، په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زمونږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد سره مونږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو واده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنې اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنې داسې څوک نشته چې وسره واړو ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه را روانو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې مونږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې مونږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته مونږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختۍ مونږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات مونږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانول وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې رایادېږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي. او اوس حالات خو بیخي دا، اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واسلې لوسی ورلېږلې دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي، وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپې که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ لری خلګي. سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي، که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم، در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردونکې ده. د خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې له خپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نوموړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپله مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولی نشي. نورو ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، د دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود، حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي، که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره، چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي، مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول، همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي، یا ټپیان شوي، او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپل ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره ښه خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي، خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بده مرغه دا سیستم اوس هغه سي نه دي او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونون ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایو. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستم آف د ایلیمنتس وایي. د عناصر دورانی سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په هکله معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په هکله پوه شو. چې د عناصرو موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی، په 1969 میلادي کال کې د یو روسي ساینس پوه لخوا چې دیمیتري مندلیف نومېدی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصرو دوري جدول کې چې دوري اصول اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي منې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي. چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنې د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی، هغه هایدروجن دی چې د ایچ په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو، هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنې د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی، هغه څلور دی. او سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی، هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي. چې په چپه طرف کې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شوی شو د سعودي دي، دا یو مایل خط قطار دی. دا فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میتیل لوئیډز په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا تیرونکي دي. دا هم په فلزاتو کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې دورې سره په لکه په دا دورې جدول چې دی، هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د ایس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او ایف بلاکونه څخه دغه دورې جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت یې وایي چې وایي هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته سوي نیولي، شکته یې نیولي دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوي او فرعي سوي، یو الکترون لري نو په اوربیتال کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی، هغه هم د هدفت ترتیب سره چې په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور اوربیتال کې ټک شوی دی. وایي دلته د فرعي انرژي سویه کینې خوا د عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتني عددونه د فرعي انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغې په اوربیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی دوه اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعې مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت یې په لاندې ډول سره دی. یو اس دوه دوه اس دوه او د پی دوه چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکاو جهته شکل سره ټکر دي کله چې دوه بیتالونو شمیر زیات شوی دی به مخالف جهته شکل هم اور بیتالونو خانی ټکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شو د سوي دي همدارنګ د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کو شي یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتل ته جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی د الکترونی جوړش پلان دی ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش په یو درې اس 2 چې پور بیتالونی کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خون کې د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خون کې به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وای محلولونه یو شمېر فزیکی ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پر اړه لري چې کله کاټي ځانګړتیا په نوم یادېږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجه لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجه ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لټې څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم فائدہ نوایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په وګو کې واچو نو هغه یې خپل عمل کولونه چې شکل انتشار کوي خبرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولون چې رکیټ محیط خوا تنفس وکړي د عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې وای هغه کوچ چې د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادېږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک سکا په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی بی مسای کې چې ان زر پی 8000 پی ټی سره چې په شکل کې د ازموټیک د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغو سره ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګ محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک په چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو دي. په دې صورت کې وي حجرې پوچي او د هغه پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل مې هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه کې یو شرط دی بل کې پټو لوینه څخه لږوي دارنګ محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادېږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موجود وي. خو به بهتري نه د حجرو لپاره محیط چې دي او د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاؤنډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې کیمیاوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کارونه په الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي، چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې شې دي کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شوده نو ځانګړتیاوې دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګ سایکلو هیپټان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي، چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي، چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینټان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان، سایکلو هیپټان، سایکلو اوکټان او همدارنګ د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي، چې کوچنی کړي له 3 پورې د کاربن اټومونو لري، آی ټي نارمل کړي د 5 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځنی کړي د 10 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي بیا د 12 زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان د ریزولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل عزلہ مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه 70 ده. د سایکلو پروپان استحصال څه ډول دی؟ وایي فرنټ په کال 1802 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې ډای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګسواسون په 1408 میلادي کال د چستر استحصال کړ، چې دا یې مادلې عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګ د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو ګاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه د سانتیګریډ دی، من په درېش درجه د سانتیګریډي او د کوي په هوښه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډېر زیات اکلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي، چې دا یې ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د ووس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو، چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژنو، چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربون الکینونه نومې شوتنه او دغه ځانګړتیا به احتسالي دی. همدارنګه داینونه نومې شوتنه او ځانګړتیا وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي، چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري، چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی، چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی ګونی اړیکې د یوې ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانز ایزومیری د په عمومي ډول د تیلونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باید سره ځي چې د دوی دوه ګونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاکې د سایټ او یا هم سیز او کمازیت ورخواته د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې شکلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنې د چې دای پاک په طریقه سره یې نومې شودنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوی زنځیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا د هغه اوی زنځیر باید د هغې خوانه وشمېرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دغه اوی زنځیر ته د الکانونو په څېر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د ایني پر ځای ای این ای او راځي، او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچني عدد په اساس د ایني د مثال په توګه د ای کلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته دې نومې شوتنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونې اړیکه ولري د مونو الفین او که دوه ګونې اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونې اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاري د هغوی دروند زنځیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګه د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګه د ایزوبیوتین په نومونو سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګه دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګه اوس د غیر مشبو مرکباتو مهمې پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اړوندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشېدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه په ښه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیري د ایشېدو ټکي ډېر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګه د جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګه پروپین یا پروپلین همدارنګه همداسې نور مرکبات دي د شدل سیمې دي. د الکینونو استعمال دي الکانونه د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس تر ځي، او په سنت کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاس تر راوړی شو، او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سری یادیږي چې مدلې په لاندې ډول سره ده. همدارنګه د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر ځي، چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجیږي او الکین لاس تر ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادیږي، چې ډاین په دوه بیلابیلو ګروپونو ویشل کیږي. کومولر چې ډبل بانډ دي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل ایچ ایچ 2 سی دوه ګونی اړیکه د کاربن همدارنګه دوه ګونی اړیکه د کاربن سی ایچ 2 او سره همدارنګه کنجکټ ډبل بانډ دي همدارنګه ایزولیټ ډبل بانډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دي د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټیډ دوه ګونی اړیکه موجود لري، دا مرکب د الایټ کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو می شو دا د ډاینونو یو ځانګړتیا په لاندې ډول دی، په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیین شوی د مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي، یو او درې بیوټیډاین دي، دوه میټایل یو درې بیوټیډاین دي، دوه درې ډای میټایل یو درې بیوټیډاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نوم می شو دا نو ځانګړتیا نور مثالونه عبارت دي، یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټیډاین څخه.
هله د چیل درسي ساعت ورسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.